السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله مندیشته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته بیرته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له طالبانو سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وفات شوی دی. یو شمیر کورنۍ او رسنیو له هغې ډلې په جواک اجانس د ښاغلي ثابت د نږدې همکارانو په حواله تایید کړي چې هغه نن د پېښور په نارت ویست روغتون کې سا ورکړي. عبدالجبار ثابت له 2015 نه تر 2009 کال د افغانستان لوی څارنوال وو. ښاغلی ثابت په دې موده کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو پر ضد د فساد دوسیې په جدیت تعقیبولې او له همدې عمله په یو لانجمنه څیره مشهور و. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي او د افغانستان په اړه خبرې سره کړي دي. په دې لیدنه کې پرون د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل تر بحث لاندې راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هینا ربانی کار په حواله ویلي چې یو باثبات افغانستان تل ورته مهم دی. هغې زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روسي ځواکونو نن سهار پر اوکراین د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه او تیره شپه د بی پیلوټ الوتکو له برید وروسته ویل کېږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې د نن ورځې په برید کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. کلیچکو د کیف له اوسیدونکو وغوښتل چې په پناځایونو کې پاتې شي. د روسیې نوي راکټي بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وایي طالبانو د ښځو د کار په برخه کې هیڅ ژمنې ورکړې دي.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په یوه کړنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړ شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي.
دا ژمنې څومره عملی ښکاري د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستې د ټکنۍ کېدو له کبله څه باندې 1,00,000 کسان اغیزمن شوي.
مخکې خو به ښوې ښځینه به راتللې، کور په کور به ګرځېدلې، مرستې به یې کولې، لږ څه زموږ ګزاره پرې باندې کېدله، اوس خو هغه موږ باندې بندې شوې.
په افغانستان کې د قران کریم د سوځېدو په غبرګون کې د مظاهرو دوام. کونړ او اروزګان کې تازه مظاهرې شوې. که تر پای از موږ ملتیا وکړی د اوکراین د جګړې تازه حال درکو او له نورو پیښو هم خبرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. اوریدونکو دغه خبرونه پر رادیو سربیره همدا شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. راځو د سر موضوع ته. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو لوړپوړو چارواکو ورته ویلي چې په داسې یوه کړنلاره کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې د ښځو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړل شي. مارټین ګریفټس امریکایي ټلویزیون سی این این ته ویلي، که څه هم په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له طالبانو سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې هیڅکله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. دا چې د خاغلی ګریفټس د سترګندونو نور جزئیات سدي همکار می حسیب تلاش دغه موضوع تعقیب کړي د محل را سره استډیو ته وصل دی. تلاش صاحب ستړي مسي د خاغلی ګریفټس د سترګندونو جزئیات که اوریدونکو ته وایي.
سلامونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنوي او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز له پریکړې څخه څه د پاسه یوه میاشت تیرې کې ملګرو ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی ګریفټس وایي
Their answer is we're working on this, we're working on a set of guidelines.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په وکړنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړ شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې ما لیدلې ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلاره چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیا او تاسو وبوین کی وی
whatever guidelines come out meet the needs of the afghan people.
مارتین ګریفټس هیله خوده لچې طالبان به د خزو د کار پاره لار خورد ژر خپور کړی د پوینا چې راتلونکو څونه کې به دا کار وشي. مارتین ګریفټس کابل ته پراتک سره د طالبانو بیلابیل چارواکو لکه د رئیس الوزرا له مرسیال عبدالسلام حنفی دغه راز د بهرنی چارو وزارت د طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د کورنی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د کډوالو چارو وزارت خلیل رحمان حقانی او داسې نور چارواکو سره لیدلی وو. په 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې ترواکو روس طالبانو سمدستی لشپګمو ټولګوی پورته د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. خو د 2022 میلادي کال په وروستیو کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام یې دوی له لوړو زده کړو هم منه کړي او په کورنیو نادولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بل مرستیال امینه محمد چې دا هم په دې وروستیو کې پر افغان میرمنو د مادیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلې وه او له بیلابیلو طالب چارواکو سره یې ولیدل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هیڅکله به افغان میرمنې او انجونې هیرې نه کړي. اغلی محمد لیکلی چې دوی به داسې لار ومومي چې له مخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته درناوی وشي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې هم وویل چې باید له 13مې پیړۍ څخه 18مې پیړۍ ته د طالبانو پر راوستلو باندې کار وشي. اغلی محمد زیاته کړې د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. د دې په وینا چې افغانستان ته د سفر پر مهال پر طالبانو فشار راوستو پر افغان میرمنو بندیزونه لری کړي. په ځنګړي ډول د بشري مرستو درسولو په موسو کې ځکه په خبره د سخت ژمي پر مهال قحطی د نږدې کېدو په حال کې ده.
ډیره مننه زموږ همکار حسیب تلاشو چې ویلې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو یو شمیر جکپور چارواکو د خزو د کار په برخه کې خې اجمنی ورکړي او ورته ویل دي چې په دې برخه کې په یو تګلارې یا کړنلارې کار روان دي چې په څو اونیو کې به بشپړ شي. د طالبانو د اجمنی څومره عملی ښکاری د همدې موضوع د تحلیل لپاره د خزو فعال ډیوا پتنګ استډیو ته وصل ده. ډیوا جان ستړي مشه، ستاسو په نظر د طالبانو د غجمنې چې مارتین ګریفټس ته ورکړي او په ظاهر ګریفټس هم له افغانستان خوښت للی دی څومره به عملی بڼه غوره کړي؟
سلامونه دی لودین صاحب، تاسو ته ورسیږي او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ګوري. د ژمنې خو چې ورکړی دی موږ هیله من یو چې په دوه ژمنو باندې دوی واقعیت عمل وکړي او هغه کومې خبرې چې دوی د بمیر ټولنې ته یا مرال متحد کړي دي چې واقعیت کېدی شي چې د دې خوشحالۍ ځای وي که چې د دوی په څو اونیو کې دغه پریکړه وکړي او دغه ستونزې اقلا د افغانانو میرمن میرمنو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ورستر بل راکم کړي. خو اوس خبر پدې کې چې دا رقم جمعنې خو موږ تاسو مخکې هم اورېدلې وي، آیا دا به هغه جمعنې وي لکه مخکې چې دوی کړي وي او بیا ونه شو کړی چې په غې باندې دوی عمل وکړي کنه؟ دا ځلې د دوی جمعنې به فرق لري. د خاطر چې لکه تاسو چې ووي چې د ملل متحد ته چې کومې جمعنې ورکړ شوي دي او دوی هم خوشبین ښکاریږي، خو لکه یو تحلیلګر غوندې زه فکر کوم چې کېدای شي چې دغه څو هفتې چې دوی ورته ښودلي، زه فکر نه کوم چې په څو هفتو کې به دوی وشي کړی چې دغه ستونزې حل کړي. کېدای شي د څو هفتو نه به خبره څو میاشتو ته تېره شي.
بله، څه فکر کوي؟ په یوه اونۍ کې کابل د ملګرو ملتونو د دوه لوړ پوړو چارواکو کوربه و، امینه محمد چې د سرمنشي مرستیاله و او بیا د مارټین ګریفټس. امینه محمد په ظاهره له کابل یو څه ناراضه تللې و، اما ګریفټس خوشاله. څه فکر کوي د مرستو موضوع ده او کنه؟ چون هغه یو میرمنه و، همدې لپاره ناراضه ولاړه.
ګوره، واضح خبره ده چې موږ تاسو انسانان ټول د یو بل زړه ناراضو، خو بیا میرمنه کېدای شي زیاتره د میرمنو د زړه ناراضي ده چې یو هیواد ته څوک راشي چې یوه میرمنه وي او هغه په دې سطح باندې ځان رسولی وي او نورې میرمنې په دا رقم هیواد کې وویني چې هغوی اجازه د کار او د تعلیم نه لري، واضح خبره ده چې څوک نایله کېږي. خو ده چې مارتین بیا خوشحاله ده، دا ښه خبره ده چې دوی ته دا رقم وادي ورکړل شوی دي. موږ هم هیله من یو چې دوی په خپلو وعدو باندې ودرېږي. خو بیا خبر دې ته راځي چې دوی د چا سره لیدلي دي، دغه کوم کسانو سره چې دوی ناسته شوې ده. دا خو موږ تاسو پوهیږو چې دوی طرفدار د میرمنو د کار او د تعلیم دي او همیشه موږ د دوی نه دغه غږونه اورېدلي دي دغه وزیرانو نه. خو هغه کسان چې واقعا سرسخت د میرمنو د تعلیم سره دي او د زده کړې سره دي، هغوی د دغه رقم چارواکو سره نه لیدل شوي دي او نه د هغوی نه دوی کوم داسې قناعت بخش خبرې اورېدلې دي چې موږ تاسو وشکرې وویل چې امکان لري چې دغه خبرو باندې دوی عمل وکړي.
بله، او څه فکر کوي میرمن محمد په خپل خبرو کې چې بیګای په نیویارک کې درلوده، اشاره درلوده چې د مارچ میاشتې په نیمایي کې به دوه سیمه ایز سازمانونه د اسلامي همکارۍ د سازمان په ګډون افغانستان ته لاړ شي، هلته به له طالب چارواکو سره له نږدې د ښځو د حقونو، د تعلیم او کار د حقونو په اړه خبرې وکړي. فکر کوي ملګري ملتونه او په ټوله کې سیمه ایز سازمانونه او د اسلامي همکارۍ سازمان څه کولای شي تر څو طالبان بالاخره وهڅوي چې له دغو پریکړو نه چې نړۍ اغیزمنه کړې، متاثره کړې ده، لاس په سر شي او بیرته ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي؟
زما په نظر سره ګورې چې بمیر ټولنه باید دغه کسان ورسره کینی او لیدنې ورسره وکړي چې واقعت په افغانستان کې د میرمنو د زده کړې سره او د کار سره سرسخت مخالفین دي. د لکه دوی چې اوس راځي د متقی صاحب سره هم د رقم د سراج الدین حقانی صاحب سره دوی کینی، دغه کسان دي چې هغوی ستونزې په دې کې نه ویني. خو متاسفانه زوري هم تر نن ورځې پورې نه دی رسېدلی چې دوی وشي کړی چې په دغه فیصله کې تغییر راولي. بمیر ټولنه کولی شي چې زیاتره فشار دا رقم وارد کړي چې هغوی کوشش وکړي دغه کسانو سره کینی چې واقعت صلاحیت دې لري چې د مکتوبونو دروازه را خلاصې کړي، یا صلاحیت دې لري چې دغه فیصله را بدله کړي. نن ورځ موږ تاسو وینو چې صرف د دوی هغه ناسته دغه کسانو سره شوې ده چې دوی د صرف ژمنه وکړي چې موږ خپل کوشش کوو. او دا تاریخونه نورماله وخت مثال کوم تاریخ ورته شاید تاریخونو کې همیشه بدلون راغلی دی، د ناستې بیا ځنډول شوي دي او د افغانستان خلک یا میرمنې هم دا رقم
تنه راځي پوری په هیله باندې ناستې دي. کور مو ودان ډیره مننه د خزو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او سپارښتنه دا و چې ملګری ملتونه غواړي چې طالبان خبري ومني، باید د طالب چارواکو له هغه څیرو سره خبري وکړي چې د دې په باور په واکه لومړی خبره لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وسم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د گاونډي هیواد هڅو ته ورزو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته له سفر وروسته په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې له نوموړي سره په لیدنه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار ویلي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې ثبات غوښتونکی دی. دا موضوع زموږ همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی پردیس، سپ ستړي مشي سیدی د کابلوف او د ربانی کار د خبرو جزئیات.
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو ریدونکو ته نن البته د چهار شنبه ورځ نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه ورکړه او په هغه کې ویل چې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلی دی. په دغه لیدنه کې دوی په بیلابیلو مسایلو باندې بحث کړی دی، خو په دغه اعلامیه کې چې دوی خبره کړې ویل شوې دي چې اغلی ربانی کار د کابلوف سره په خبرو کې د یو باثبات افغانستان غوښتون کې شوې ده، ویل چې یو باثبات افغانستان د دوی لپاره ډېر زیات مهمه ده. خبر پانه کې همدا راز ویل شوې دي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې او نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. خو په اعلامیه کې د خاغلی کابلوف په حواله باندې بیا څه نه دی راغلي. خاغلی کابلوف داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې نوموړی له دې وړاندې د رواني میلادي میاشتې په 12 افغانستان ته سفر کړی و. والته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی وو او له هغه سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې وې. د متقی ویان حافظ او زی احمد تکل هغه مهال په خپل ټویټر لیکلی و چې دواړو خواوو په ګډو همکاري او خوړې کو باندې خبرې کړې. خو پښتنه دا ده چې د سیاسي یا د روسیې دغه ډول د روسیا ستاسو دغه ډول سفرونه په دې ورستیو کې څه معنا درلودلې شي؟ په دې اړه د شنونکو نظرونه ویشلې دي. خو کبیر حقمل د سیاسي چارو شنونکو وایي چې روسیې مجبوره ده او د مجبورۍ له مخې هڅه کوي په افغانستان کې مهم رول ولوبوي. د هغه د خبرو برخه به وورو.
روسیا په یو مجبوریت کې راګیره ده، اصله طالبان نه دی خوښ. تیر ځل هم چې طالبان راغلي وو دوی د شمالي ټلوالې کلاک ملاتړی پاتې سول. اوس هم چې ازبکستان او تاجکستان یا نور د منځنۍ اسیا هیوادونو له طالبانو د خطر اظهار کوي، روسیا د هغوی تر شا ولاړه ده. خو تر څنګ بیا له امریکا سره د مخالفت له امله د طالبانو حمایت هم کوي.
د چارو بل کتون کې داوود مایار بیا په دې باور دی چې روسیه غواړي د امریکا په وړاندې خپل صف بیا وړي کړي. د هغه خبرو یو برخه به هم وورو.
په دې شک نشته چې د روسیې د ډول سفرونه او د ډیپلوماټیک تلاشونه د نړیوال تبخ امریکا ته تشویش جوړي. یعنی اوغوی ته دا مسله ډیر خور نه ورکی. نو په اکسلامل کې به امریکا هم تلاش وکړي چې د فرصت نه استفاده وکړي.
لودین صاحب، روسیا، پاکستان او چین د یو شمېر راپورونو لمخې هغه هیوادونه دي چې په کابل کې خپل ډیپلوماټیکي نمائندګان فعال ساتل دي او معمولا ویل کیږي چې دغه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي په ګټو کې هم مهم ونډه درلودلی شي.
کور مودان زموږ همکار خاطر پردیس و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د لیدو کتو جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وسم اورستنیګو په افغانستان کې د مظاهرو وروستي وضعیت په کونړ، روزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د قران کریم د سوځیدلو په خبرګون کې تازه مظاهره شوه. دا چې مظاهره چیرته شوه او مظاهره کوونکو څه ویل، دا موضوع زموږ همکار محمد صادق رښتینی تعقیب کړي. رښتینی صاحب، ستړي مشي.
لو جن صاحب سلام. لکه تاسو چې دونه وکړه په سویډن کې د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د یو نسخه د سوځیدو په خبرګون کې د تیر شاوخوا درو ورځې راځي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې مظاهره روان دي. لمړی د تیرې سیشنبه په ورځ په خوست او ننګرهار کې په زرګونو کسان واټونو ته راووتل او د قران کریم د سوځیدو پیښې وغندل او د نړیوال ټولنې څخه د هغه سویډنی سیاستوال د محاکمې کېدو غوښتنه وکړه چې د قران کریم نسخه ته ور اچولې وو. دغه راز پرون چهارشنبه په کندهار او زابل ولایتونو کې هم سلګونه کسان واټن تراوتل مظاهره وکړي او د سویډنی سیاستوال او دغه هیواد پرځدې شعارونه ورکړه. په کندهار کې د لاریون ګډونوالو د سویډن بیرغ ته ور واچاو او غوښتنه وکړه چې دغه سیاستوال دی قرآن کریم ته د بی حرمتۍ په جرم محاکمه شي. دغه راز نن د روزګان په مرکز ترین کوټ، د کوناډا په مرکز اسدآباد او د لوګر په مرکز پولیالان کې هم زرګونو کسانو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو پیښه غندلې ده او په خبرګون کې لاریونونه کړي او دغه عمل ترسره کوونکو ته د سزا غوښتنه کړې. د لوګر مظاهرچانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې پر دغه هیواد فشار راوړي ترڅو د پیښه عاملین محاکمه کړي. د کوناډا مظاهرچانو بیا د اسلامي نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې اسلام ته د سپکاوي کوونکو په وړاندې یو موټی سي. دغه راز د روزګان په مرکز ترینکوټ کې چې په مظاهره کې ځایي طالب چارواکو هم ګډون کړی وو، ګډونوالو یې د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړه او دغه هیواد بیرغ یې وسوځاوه. د یادولو وړ ده چې د تیری شنبه په ورځ د سویډن په پلازمینه کوپنهاګن کې د ترکیې سفارت مخې ته دغه هیواد د یوې شعارخي دینمارکي سیاستوال په مشرۍ د یو لاریون پر مهال د قرآن کریم یوې نسخې ته ور اچول شوی وو.
ډېر مننه صادق رښتینی و چې د سویډن په پلازمینه استاکولم کې د یو سیاستوال لخوا د قران شریف د سوځېدو په خبرګون کې د افغانانو د مظاهرو حال راکو.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې لاند ورزو یوې نړیوال موضوع ته پر اوکراین د روسیې د جګړې تازه حال درکو. هلته روسیې ځواکونه پر اوکراین تازه توغندیز بریدونه کړي. فريدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. د اوکراین په پلازمینه کې باندې نن سهار یو ور بیا روسي ځواکونو د توغندۍ او بریدونه نوی څپه پیل کړې ده. د اوکراین د پوز مشر اداري مشر سرهی پوپکو ویلي چې روسانو لږ تر لږه 15 توغندۍ توغولي و چې ګڼي د اوکراین لخوا په هوا کې شند او لمنځه وړل شوې دي. په دغه بریدونو کې چې ځینې تاسیسات یې بنخه کړي و لږ تر لږه یو کس وژل شوی ده او دوه نور ټپیان دي. د بریدونو لامل یو ور بیا د برېښنا پرچاوی په اوکراین کې رامنځته شوې ده. د کیف خروال ویتالی کلی بچکو په هولوشیف خرګوټی کې خلکو ته د مرګشوبلې د رسیدو خبره کړې ده او د کیف په اوسیدونکو یې غږ کړی ده چې په خپل خوندي ځایونو کې پناه واخلي. بیا هم پر کیف د ډرون الوتکو بریدونه شوي و. د روسي له هغې پر اوکراین د ډرون او توغندیو بریدونه نوې څپه بیا پیل کړې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له خپلو لویدیځو متحدانو وغوښتل چې د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره اوکراین ته جنگي الوتکې او اوږد واټن ویشتونکي توغندي ورکړي. جرمني او متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې کیف ته پرمختللي جنگي ټانکونه هم ورکړي. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په ګڼو ختیځو برخو کې پر روسي پوځیانو فشار په دې روسیو کې زیات کړی دی. د اوکراین ولسمشر لاسکای نیوز سره په مرکه کې نن خبره شوې ده چې له دې سره چې اوکراینی عسکرو په دونیسک او زاپوریژیا کې ځینې خرګوټي له لاسه کړي خو نن روسان تر ډیر فشار لاندې و. هغه دا کړي چې د روسي لور ته زرګونو کسانو ته مرګشوب لوخته او خبرې چې روسي چارواکو د خپل عسکرو مرګشوب لته لپام پرته خپل خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنگ کې ورته زیات تلفات نه وري. نږدې یو کال کېږي چې روسي پر اوکراین خپل غیر موجه يرغل پیل کړی او دغه يرغل په نتیجه کې بریدونه دواړو خواو ته ورس پورس ډیریږي.
سلامت و سی فریدا سیال وچ پر اوکراین د روسیې د تازه حمله حال درکو.
لا خبرونو ور اخوا
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د دې ادارې او شریکانو د فعالیتونو د یوې برخې د زندیدو له امله له یو لک شل زرو ډیر کسان په تیر بیا ماشومان او ښځې متاثره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
زمن مکار نه کوي، روزګار نشته ده چې دا خارجیانو مرستې بندې کړې په موږ باندې.
د کابل یوه اوسیدونکې وه چې له خپل بد اقتصادي وضعیت څخه یې شکایت کاوه. دا مېرمن چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې زمن او لونه یې وزګاري دي او باید ژر تر ژره بشري مرستې بیرته پیل شي.
مخکې خو به ښه وې، ښځینه به راتللې، کور په کور به ګرځېدلې، مرستې به یې کولې، لږ څه زموږ ګزاره پرې باندې کېدله. اوس خو هغه موږ باندې بندې شوې، خپله مې مریضه یمه، دومره
د پکتیا ولایت اوسیدونکي عثمان هم ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو د بندېدو او د سخت ژمي له امله د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په دې وروستیو کې د غیر دولتي موسسو فعالیتونو په درېدو سره پکتیا ولسونه ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هغه که روغتیایي مشکلات وي، هغه که د خوراکي مرستو مشکلات وي، ګڼ شمېر مشکلات دي چې ولسونه ورسره مخ دي. نو هوا هم سړه ده، ژمی هم ده، او خلکم په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل راپور کې ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله له 420 کلینیکونو 115 ګرځندۍ تړل شوي، چې د 2000 ماشومانو په ګډون امیدواره او شیدې ورکوونکي میرمنې هم اغېزمنې کړې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځینه ښوونکو د نشتون له امله په ښوونیزو برخو کې د دې سازمان فعالیتونه ځنډول شوي، چې له امله یې 9000 او 300 کسان چې په دې کې هم ډیری ښځینه دي اغېزمنې شوې دي. خو په راپور کې راغلي چې تر اوسه 1.6 میلیونه خلکو ته د خوراکي توکو مرستې او بیړنۍ تغذیه رسېدلې، او د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې په روانه میاشت کې دا مرستې 15 میلیونه خلکو ته ورسیږي. راپور وایي د سازمان له 900 شریکانو څخه 500 اعلان کړی چې دوی کولی شي په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. په راپور کې راغلي چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له 90 نا دولتي موسسو سره تړونونه او د 6000 ښځو په ګډون 3000 کارکونکي لري. په ورته وخت کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا وایي چې طالبان افغانستان یرغمل نیولی دی، او د موضوع د نوري نړۍ لپاره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او بشري مرستو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د دې سازمان د منشي مرستیال عبدالعزیز اماد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې افغانستان ماسره دی، خو بیا هم دوی باید د هیواد له خلکو سره د مرستو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په میاشت کې طالبان له خوا په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته ډیری مرستندوی موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، او د خپل کارونو بیا پایلې د دغه بندیز په لری کېدو پورې مشروط وګڼلو. خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام انفي ویلي چې نړیواله ټولنه باید بشري مرستې چې میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري له سیاسي مسایلو سره شریک نه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسام ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته د ورزش له ورستي او پیښونه به مو خبر کی. ساحل صاحب فقط ک یو دقیقه کراته وای مهرباني.
سلامونه لودین صاحب ټولو ته. پرون د پاکستان کرکټ ادارې د دې هیواد په پی سل سیالیو کې د بل ډرافت خبر ورکړه، او په دغه ډرافت کې دوه نور افغان لوبغاړي قیس احمد او اظهار الحق نوید اخیستل شوی دي. قیس په د کوټې د لوبډلې لپاره او نوید په د ملتان د لوبډلې لپاره لوبه کوي. دغه راز کرکټ نړیوال شورا بیا نن په یو اعلان کې ویلي دي چې بابر اعظم د 2022 زیږدیز کال د ورځنیو سیالیو غوره لوبغاړی نوموي، او ترڅنګ د انګلینډ د ټیسټ سیالیو لوبډل مشر بن سټوک په ټیسټ سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. اخوا د سویلي افریقا سوداګریزي سیالۍ چې دي د فبروري تر 2 منټې پورې ځنډېدلې.
کور مو ودان بختيار ساحل اوریدونکو، په پای کې مو هم له داسې وروباټه خبرو چې په امریکا کې د نرس پر ځای کار کوي.
دا د امریکا په شیکاګو ښار کې په المارست میموریل هاسپټل کې د ماکسی په نامه روبوټ دی چې د نرسانو په ځای کار کوي. په دې روغتون کې د تیرې سمودې راهیسې د نرسانو کمی وه، نو د هسپتال چارواکو له جدید ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو وروسته دلته دوه روبوټونه راوستي دي. دا تیر څو کلونو راهیسې هر چا په روغتون کې د لږو کارکوونکو د مسلې هوارولو هڅه کوله، خو موږ په یو نایاب انداز کې د دې مسلې حل راباسلو کوښښ کوه. د روغتون چارواکي وایي چې دا روبوټونه د شپږو کسانو کار کوي، او د دوایانو په ګډون نور شیان له یوځای څخه بل ځای ته وړي.
Hello. a lot of times I was the one kind of running around the hospital.
زه د روختون په هغه کار کوونکو کې یو يم چې زیات وختونه په روختون کې د کار پترس کې منډي وای ټول شایان راخلم او د دې کار لپاره په روختون او په ځنګړی توګه په الماست هسپتال کې د میلیونو په فاصله کې ګرځم نو د ګرځېدو وخت بچ کولو د مریض لکټ سره نږدې پاتې کېدو او ل مریضانو څخه د لری نتلو لپاره دا روبوټونه ډېر مرسته کوي دا ډېر مددگار دي
د الماست میموریل روختون شمیرې خای چې د دوو روبوټونو په 13 موده کې اره میاشت شاوخه 1300 زله شایان وړي دي او شاوخه 1000 میله ګرځېدلې دي